Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څخه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلی کې و سو څلور اویا کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غزول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د لویه اقتصادي پروژه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جکپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په هرات کې پرانستل کیږي او په دې مناسبت هلته عمومي رخصتي ده. دا پروژه له ترکمنستان څخه پایل او د افغانستان لاري پاکستان او هند ته غزول کیږي. د غاز د ستره نلیکه په افغانستان کې زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر کړي او هم به د هیواد د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 1500 میلیون ډالر اوی ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې عملی چارې څو لسیزې په افغانستان کې درېدلې وي چې نه امنیه یو عمده خنډ بلل کېده. د افغان جنو خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلی اميري پرون پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې له فلیپو ګراندي سره کتنه غټوره بللې او ویلې دي چې دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړي توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبرې وکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو متحده ایالاتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیر بیا له پاکستان د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې احتمالا ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونو نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 22 افغان نجونو او 2 هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسونه برابر کړي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیرو محصلینو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پرون هغو 1300 امریکایي سرتیرو ته د کانګرس تر ټولو لوی مډال ورکړ چې د 2020 کال د اگست میاشتې په وروستیو کې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر پر مهال په یو ځانوژونکي برید کې ووژل شول. په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو مشرانو او غړو ویناوې وکړې. د سنا مشر چک شومر وویل قانون جوړونکي د دې لپاره راټول شوي چې دا مسله یقیني کړي چې زموږ د ټولو پوځیانو قرباني بې ځای نه دي. د اگست په 16 د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه په ځانمرګي برید کې چې پړی د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ومنله، پر دې امریکایانو سربېره شاوخوا 170 افغانان چې زیاتره یې ملکي وګړي وو ووژل شول. او په پاکستان کې پر اعتراضونو د لګیدلو محدودیتونو د نوي قانون لمخې پروند پاکستان په پارلمان کې د دې هواد پخوانی بندیوان صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند د نه غړو په ګډون د هغه لدیر شو زیات پلویان له هم په توقيف کې وو. د ورسته لدی چې د پاکستان په ملي شورا کې د تحریک انصاف ګوند غړو د یک شنبه په ورځ په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ لریون وکړ. د تحریک انصاف ګوند د غړي پرون په اسلام آباد کې د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شول او قاضي د اتو ورځو لپاره په توقيف کې د هغو د پاتې کېدو حکم ورکړ. دوی تورن دي چې د 2023 کال د سولې زغوندو او د عامه نظم له قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون تیره اونۍ تصویب شوی دی. تحریک انصاف د تیر کال په اګست میاشت کې د عمران خان تر زندانی کېدو وروسته له سختو ځپونکو اقداماتو سره مخامخ شوی دی. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی یوشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره برابر ده. را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باوری چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جدي بحثونه وشول.
در 57مین نشست
د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري لنړیوالو غواړي چې له طالبانو سره د نږدې اړیکو له جوړولو لاس واخلي.
د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې یو 15 کلن ماشوم په وښو ورزش کې سلګونه کسان روزلی دي.
دې خلک غریب شته دي، بجا فابریکې فابریکې جوړ شي، الله پاک به کار زمينه برابر کړي، زموږ د غریبانو به خلاص شي، الله پاک به لږ کړي حلال روزي راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې متحده ایالاتونو پر ایران روسیه ته د بالستیک توغندیو د استولو لپاره نوي بندیزونه ولګول. نور مطالبه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تخبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو په افغانستان کې له بشري حقوقو په ځنګړی توګه د خځو او نجونو له حقوقو د طالبانو سرغړونې په کلکه وغندلې او هغه ته دا واضح پیغام ورکړ چې د خپل کړنو حساب به ورکوي. پاین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وای د دې شورا لغړوې غوښتې دي چې یو داسې میکانیزم رامنځ تکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو مسؤلیت پاتې ورسیږي. په دې اړه نور په دې راپور کې ووري.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په خوښنۍ سره چې له نسلونو پر افغانستان د معافیت فرهنګ حاکم دی. نوموړي پرون سه‌شنبه په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې یو جامع، دوامدار او متمرکز تګلاره، داسې تګلاره چې د جنسیت یا جنډر د شدت او پراخوالي وضعیت په مناسب ډول ځواب وایي رامنځته کړي. ریچارډ بنټ د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 55مه غونډه د طالبانو په وړاندې چې له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي، څه کولی شي او آیا داسې وسیلې لري چې له هغوی سره حساب وکړي، وویل د دې شورا غونډه تر ډیره پر حساب ورکولو متمرکزه ده او زیاته کړه چې د بشري حقوقو د شورا غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو طالبانو ته واضح پیغام ورکړل چې دوی د هغه څه په وړاندې چې نوموړي له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو له حقوقو څخه پراخه سرغړونې وبللې مسؤل دي.
Accountability for very serious human rights violations.
ما په فکر د خزو او نجونو او هم د افغانانو د نورو ډلو په وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د غړو هیوادونو برګونونه پرون او نن سهار چې غونډه بیا پیل شوه ډیر حیرانون کیو. دوی د طالبانو د امر بالمعروف د ورستی تصویب شوی قانون په ګډون ډیری فرمانونه او احکام په کلکه وغندل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر کولو منع کړی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی بل بهر څخه خپل ماموریت ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دې برخه کې ډیر ځان په خپل طالبانو ته چلن نړیوال ټولنې سره د زیات ښکېلتیا هڅې کوي رسیږي. خغلی بنټ له دې سره سره له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ښکېلتیا پر دوام ټینګار وکړ، خو ویل چې د دغه ښکېلتیا په محور کې باید د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو معیارونه ځای ولري. خو د ریچارډ بنټ په خبره دیته التیا د چي بشري حقوقو د روانو سرغړونو او تیرو هغو په وړاندې د حساب ورکولو یو پیوړی میکانیزم چې د بشري حقوقو د شورا روانه غونډه پر متمرکز ده رامنځته شي. د دغه سې یو میکانیزم د رامنځته کولو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعانو هم کړی ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو فرشته عباسی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته په پام اړتیا ده چې دغه سې یو میکانیزم هر څومره ژر چې کېدای شي رامنځته شي.
در 57مین نشست
د بشری حقوقو د شورا په 55 مغونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان له دې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکونکي میکانیزم رامنځته کړي. دغه میکانیزم باید د بشری حقوقو ټولې هغه سرغړونې چې په تیر څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ترسره شوی و څېړي، مجرمین په نخښه او له عاملانو سره حساب کتاب وکړي.
د میرمن عباسی په خبره اوس د وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکه کیښودل شي او دا ځکه چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په داسې یو وضعیت کې سرغړونو ته دوام ورکړی چې هیچا هغوی مسؤل نه دی ګرځولی او ورسره حساب یې نه دی کړی. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 55مې غونډې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. طالبانو چې خپل واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې شپږم ټولګي پورته ټول نجونې له متوسطه ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي، په نا دولتي مؤسسو او ډیرو دولتي ادارو کې پر ښځو د کار د بندیز تر څنګ هغوی د عامه ژوند په ډیرو برخو کې له فعال ګډون څخه هم منع کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ سرګندونو جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم له نړیوالو غوړي چې له طالبانو سره د بي قید او شرط اړیکو له جوړولو لاس واخلي. اغلی اميري پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې په خپل وینا کې پر خپل دي غوښتنې ټینګار کړی. په دې اړه جزئیات عبده سپوږمۍ راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 55مې غونډې له پیل سره سم په افغانستان کې د ښځو انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا اميري پرون دوشنبه د سپتمبر په 9مه د دغه غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسیدو وروسته په خپل ایکس پانه لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نو موړه د بشري حقوقو د شورا په 55مې غونډه کې د خپل وینا په یو برخه کې وویل،
د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی. موږ باید طالبانو ته داروخانه کړو چې د دوی د نړیوالو اړیکو عادي کول یوازې په دې شرط چې دوی په بدل کې تغییر وکړي او نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم خبري شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. ډیرو هیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې لامل یې پر ښځو بندیزونه ډیر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقوقو پخوانی مشر سیما سمر وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله لګواښ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسې د هیوادونو ملي ګټې در کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به ستاسو د هیوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغیز وکړي. مثالونه یې هم شته که تاسو غواړئ چې وی ګورئ.
د غونډه کې خزینه فعالې وریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه،
contrary we are seeing some countries are normalizing their relationship
موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارټایډ حکومت سره خپل اړیکې عادي کوي موږ باید په ټولو ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقوقو په درناوي او ساتنې مشروط کړو
gender equality freedom of expression and minority rights as we gather here today
دا په داسې حال کې د چتر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلای خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلې دي یو شمیر هیوادونو هم منلې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقونو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقونو یو شمیر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګیدلي بندیزونه لري کړي ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقونو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته متحد ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه اعلان کړی دي د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر ایران دا بندیزونه د هغو نږدې وطن وشتونکو توغندیو په خاطر لګیدل دي چې ویل کیږي تهران مسکو ته ورکړی دي خو مسکو او تهران په دې اړه ادعاوي رد کړی دي د موضوع په اړه نور تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې واوري
د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې پر ایران نوی بندیزونه په دې خاطر ولګول چې تهران په اوکراین کې د روسي د رواني جګړې په وزي ملاتړ کړی او موسکو ته په دې ورسته وکړي نږدې وټن وشتون کې بالاستیک توغندي ورکړي دي د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په ایران او روسیه کې پر لسو افراد او شپږو کمپنیو بندیزونه لګولي او همې څلور کشتۍ د ضبط شوي ملکیت په توګه پنهخه کړې دي د دې وزارت په وینا دغه افراد او کمپنۍ ایران ته د امکانات برابروي چې روسیې د وسلو پرزې او د وسلو سیستمونه ولګوي متحده ایالاتونو ویلي هغه وسلې چې تهران تر اوسه مسکو ته ورکړي پکې بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او نږدې وټن وشتون کې بلاستیک توغندي شامل دي د راپور له مخې د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې وویل چې ایران او روسیې د 2023 کال په وروستیو کې یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې تهران مسکو ته په سلګونو توغندي برابروي د روان میلادي کال په دوبی کې هم د روسیې پوځي پرسونل ته ایرانیانو د ایران د سی بی آر ایم 308 دولت توغندیو د کارولو روزنه ورکړه او زیاته کړه چې روسیې دغه توغندیو لومړی جو په روانه میاشت ترلاسه کړه پر ایران دغه نوی بندیزونو اعلان داسې مهال کېږي چې متحدو ایالاتونو او مهمو اروپایي متحدینو یې ایران تورن کړ چې ناوړه فعالیتونه یې خطرناک کچې ته لوړ کړي او روسیې ته د لنډ واټنه بلاستیک توغندیو په ورکولو سره د اروپا امنیت ګواښي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د هغه برتانوي سیال ډیوید لامی پرون د ورځې په پیل کې ایران روسیې ته د مزایلو په ورکولو رسمن تورن کړ خغلی بلنکن ویل روسیې اوس د ایران دغه بلاستیک توغندي ترلاسه کړی او ډېر احتمال شته چې په څو اونیو کې هغه د اوکراین او د اوکراینیانو پر ضد وکاروي کرملن د بلنکن دغه څرګندونو په اړه سم د سی تبصره نه کړې خو تر دې یو ورځ مخکې د هغو ادعاو چې ګوندې روسیې د ایران توغندي ترلاسه کړي د ردولو ترڅنګ له تهران سره پر همکاري ټینګار کړی او ویلي چې دغه همکاري په ټولو برخو کې مخ په پراخېدو ده تهران هم رد کړی چې ګنې موسکو ته توغندي ورکړي دي د بلنکن او لامیتر دغه څرګندونه وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ایران په اوکراین کې د روسیې له جګړې څخه په ملاتړ تورن کړ او څرګنده کړ چې د ایران توغندي کول شي د اروپا خاوره په نخښه کړي د جرمني، فرانسې او برېټانیا په ګډه اعلامیه کې موسکو ته د ایران د توغندیو ورکول غندل شوی او هغه د ایران او روسیې لخوا د جګړې د لا پراخوالي هڅه او د اروپا امنیت مستقیم ګواښ بللی دی. د کارپوهانو په باور د ایران لند واټن بلاستیک توغندي کولی شي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه چې له مخکې د ایران له ډرونونو او ټکنالوژۍ څخه ګټه پورته کړي لا پیاوړې کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د سپتمبر 11 پر متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د خونړیو تروریستي حملو درويشت کاله پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر په 11 د القاعده شبکې غړو څلور الوتکې یرغمل کړي او بیا یې د هغو په وسیله په امریکا کې دننه حمله وکړي. په دې اړه د ازادي رادیو یو ځانګړی راپور برابر کړی چې یو برخه په دې خبری مجله کې تاسو ته وړاندې کیږي.
د 2001 کال د سپتمبر 11 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې یرغملې او د وسلې په توګه یې خونړی بریدونه پرې وکړل. بریت کوونکو دوه الوتکې په وقفهي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو دریم الوتکه په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورم یې غمل شوی الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کارونده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څیړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیري افغانستان ته ولېږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگتن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیکې چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړې.
القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تکسره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته داسې سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو د خوشاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت دا ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه د 2011 کال د مې په 2 اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې وواژه.
د 11 سپتمبر 2001 د واقعې نو وروسته درويس کاله تیری.
خبريال او د چارو شنونکي سمي يوسفزاي وای د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وجلو دغه شبکات د پټکو په ظاهر لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله.
پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11 د حملو د درويشتمه کلیزې په اړه ځانګړی راپور مو اوریده. قدر مون اوریدونکو، د بشپړ راپور به د ازادي رادیو په هغه خبرونه کې واوري چې د سهار په شپږو بجو پیلېږي. تقریبا په څه کم 30 دقیقو کې د راپور په تفصیل سره له ازادي رادیو اوریدلای شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله لوری قدر منوریدونکو، د دې خبری مجله په وروستیو دقیقو کې یو څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې یو 15 کلن ماشوم چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په یو ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې زرګونه ماشومانو ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د اولمپیک کمیټې لخوا رسمي اسناد هم ورکړل شوي دي.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وشو د کلب په روزن کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د وشو کلب بخلاص کړی. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلی دي. نوموړی وایي خپلې د وشو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلب کې کړي چې اوس مهال خپل ځان ته کلب لري. اسمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار دی چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
مانه اسمت الله دی اتر محمد حنیف دی. دلته ما نه کاله کې دلته تمرین کوم. زړه شپږ زړه داسې کسان ډېر لا اضافه تللي و راغلي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو. ورځني مشکل پوره کړو او اوس اقتصادي ستونزې دي. خلاصونه اسنادونه جایزې داسې مو راوړي دي. کابل او د دې ځای څخه دوه کار ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشلو بو دغه ماشوم روزون کې وایي د ژوند لوی ارمان یې دادی چې د وشلو بو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نموړی چې د وشو په لوبي کې د بیلابیل اورګانونو څخه تصدیق لیکونه او ستاین لیکونه ترلاسه کړي، له حکومت غوښتنه کوي چې د وشو لوبي ته یې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل شاندار دی. په شاندار کې څلور اسناد اخیستي دي او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستي دي. څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور لاسرونه نه راوم، جایزې راوم دی ولایت ته. د ولایت په ساتنه ته موږ دا چې موږ مشترک کومه کوي زرڅو چې موږ بلار سنور ولایت ته اباځان یو کو او دغه کو او چې دی موږ حمایت کی
په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې دغه کس له خوا ورته د وشلو بیروزنه ورکول کیږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم له خوا روزنه غوړه بولی. زیول حق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د اسمت الله بارک له خوا تمرین ورکول کیږي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زار اورز دلته د ورزش ته پار راځم. د ډیر تکړه د مقصد دولت پام نه دورته کړي باید چې د زمج استاد اسمت الله جان بارک ته دی باید پام نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورکړي شنورم د پرمخ باندې ولارس. بالکل روزنه شو روزنه راته راکیا او تر نور استادان مش په دې کې کم کمی نه دی لیدلی چې هغه مش دته په روزنه کې مقصد مش ته کم کمی راته راکړي. مقصد تر نور استادان په ورتلا باندې ډیر شد.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادی رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لوړ شي ودی. یو هه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي او بل هه په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لوړ شي ودی. غریب خلک اخیستل وس نه لري. غریب خلک تباہ او برباد دي. موږ حکیم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم. زه د افغانستان اوسیدونکو د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم ساتای ډیره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینري ماشومان انجینري. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو په ساده کم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کم ملګری نیوغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي. هلته زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتګار وي. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې ما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګری ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي تر څو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. آزادی رادیو.